دوشنبه ده د لړم یا قرب درويشتمه د نومبر 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم. په پیل کې خبرونه. د ترکیه د استانبول شهر په استقلال واټ کې په پرونی چاودنې کې د مړو شمیر شپږ او د ټپیانو تر اتیا زیات شول سوی. د ترکیه مرستیال ولسمشر فواد اوختای په استقلال واټ کې به می برید یو ترهګریز عمل بللی او ویلي دی چې یوې ښځینه بریدګری دا چاودنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبه په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې پټکو 15 خورج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه تور دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې لسیمې د ډزو او چاودنو ږغونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوې ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ راسره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه دا مهال له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شهر تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لېږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شهر بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه شهر د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري ترکیه کې د پرونی چاودنې د عواقبو په اړه تحلیلګران بیلابیل نظرونه وړاندې کوي.
دا چاودنې چې ویل کېږي تروریستي ده زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوعګیري په ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه پوهېدلې.
د خړو نړیوال پروګرام وی د افغانستان د لرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. دغه سازمان د نورو ادارو هم د مرستې په تمه دی.
د مرستو د وعدې شوې دي او تر دې چې چې د افغانستان د نړیوالو خزینو کې نه ده شوې په وخت او ساعت سره د مرستو په نوم دی.
په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي او نورو ضروري توکو مرستې څومره اړینې دي.
دا چې زمای را روان د خلک په لوري پروتو سیمو او تطخارونو کې لومړنۍ یا ابتدایي خوراکي مواد ته لاسرسی نه لري، په دغه سی وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
کابل ښار کې ځینې سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول لاسنیوی نه رسوي. کندوز کې د کبروزنی فارمونو وعده کړې. قبل لا پورکی څلور لسیز مخکې غزنی ته راواده شوې بنګالی میرمنه اوس بریالی شوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې درو پورونو برخه ته. د ترکیه په استانبول شهر کې یوې 14 شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور چپیان کړي دي. 14 یکشنبه مهال پر ځای وخت د مازیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې سویده. د ترکیه ولسمشر د بریډ غندلې او ویلي دي چې په اړه پلاتینې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزی ناوړی.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهد او د سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډک وي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلا بنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان وو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول.
څنګه تم شمیرم هر چا یو انده
جمال دینز د پیخي یو شاهد ده. هغه د فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ لږ لرې وو، خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ و، وروسته تور لوګی پورته شو، خلک راتښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وې. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل: لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي، او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل: د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي: دا یو ترهګریز عمل و، او یوې ښځینه بریدګرې به مې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویلي: د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی، او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي، او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند PKK او د داعش اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یکشنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای سي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه اخرین ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په ښارونو کې د انفجارات شاهدان وو، او PKK یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلامپالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه خوډلې، او د فنلند او سویدن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت چې یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک و او دغه پاکت یې پر خود میدان ته راغلی، د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د PKK د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي. اما یو مسله ډیر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی، ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغه برید د ترکیه په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډیر اغیز ونه لري، ځکه چې مخنیوی کیږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري، اما اقتصادی پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډیر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي، او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل
مملکت نه تورستان راسی هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي لپلوه خامخا ترکیه د انفجارات له لحاظ متاثر بوي.
د پخوانی ولسی جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وی د افغانستان للرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خود خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړی چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلر پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندېدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 1000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستې به له اړو افغانانو سره د ژمي تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همداراز له مرستندوی موسسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځینې وعدې شوې دي او په دې کې ځینې رارسېدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولی شو هغه پلان چې لرو په وخت سره یې تطبیق کړو.
امانی زیاته کړه دوی په راتلونکي ژمي کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د هغه په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه ترلاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمي سخت بللې او په دغه هیواد کې لاړو کسانو سره د لا زیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له دې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو مرستې وشي. WFP په خپل پرونی راپور کې داسې یوې ښځې غږ هم خپور کړی چې وایي له بېوزلۍ او سختیو آندې ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکي و د طالبانو له واکمنېدو راوروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 100,000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته ویل افغانان سخت جمعې په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سفي الله ستنګزي مرکه کړې. لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنیو مرستو د اغیزو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخت د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړ او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناستي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زما را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اته په ښارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته ضرور لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي. او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهمه دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلې. نو دغه مرستی یا دغه بشری مرستی دا وابستگی لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنا ان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډېر هیوادونه آمادگی وښیي یا لیوالتیا وښیي تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي. موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کی چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپل ګټې وننګي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکی نصرت الله وفا وو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شراغلست. په پیل کې له اسد الله لودی نه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ترکیه کې حکومت پلاوا ډیلی سبا ورسپانې لیکلي چې ترکیه د سګ میلادي کال له پیله له 101,000 زیات ناقانونه کډوال له خپل خاورې شړلې دي. ورسپانې د ترکی چارواکو په حواله ویلي د ډیپورت شوو کډوالو دا شمیر د تیر کال پرتله 125% زیات والی ښیي. مطلب کې راغلی له ترکیې د ډیپورت شوو کډوالو لوی شمیر افغانان او په دویم قدم کې پاکستانی اتباع دي. ډیلی سبا لیکلي سږ کال ترکیې 50,000 افغانان په چارتر او نورو عادي الوتکو کې بیرته افغانستان ته استولي. وړاندې لولو ترکی چارواکي دا مهال د نږدې 19,000 نورو ناقانونه کډوالو په ډیپورټولو کار کوي چې د ډله کې هم څه باندې 15,000 افغانان شامل دي. که څه هم د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه د ناقانونه کډوالو څپه ګړندې شوې، خو ډیلی سبا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله لیکلي ترکیه افغانانو ته د پناه ورکولو یا خوندي ځای برابرولو مسؤلیت نه لري. د مطلب په پای کې راغلی چې ترکیه له ایران سره د پولي خوندیتوب ته اضافي سرتیری لیږلی څو پر دغه پولي د ناقانونه کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. ترکیه دا مهال د شاوخوا 5,000,000 ناقانونه کډوالو کوربه ده، خو د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وخت نا وخت له کډوالو سره په ناوړه چلند او شکنجه تورن شوي دي. تازه څو ورځې وړاندې د انقرې پولیسو ویل چې 15 افغان پناه غوښتونکي د خپل هستوګنځي دننه د چړې په وسیله وژل شوي دي. د دغه پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پولیسو یې په اړه د پلټنو خبره کړې ده. له هند خبرېدونکې د پرنټ آنلاین او رسپانې لیکلي سخت ژمی په افغانستان او اوکراین کې بې ځایه شوو ته په تمه دی. ورسپانې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر پر هغو اندېښنو تمرکز کړی دی چې ویلي دي میلیونونه بې ځایه شوي کسان په افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ کې له خطرناک او بېساري ساړه ژمي سره مخامخېدونکي دي. د کډوالو دغه ادارې ویلي ډېر دغه بې ځایه شوي به د ژمي پر مهال له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې هممهاله به د خوراکي موادو د اخیستو او ځان پټولو وس ونه لري. مطلب کې لیکل شوی چې د ژمي پر مهال د افغانستان په یو شمیر سړو سیمو کې د حرارت درجه منفی 25 ته ښکته کیږي، خو اندېښنه دا ښودل شوی چې همدې هوا کې یو شمیر کورنۍ تر خیمو لاندې ژوند کوي. د مطلب په پای کې راغلی سیلونو او زلزلو سږ کال په ټول افغانستان کې زرګونه کورونه ړنګ کړي چې د اکثرو هغو اوسیدونکو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې ورانې مینې بیرته ورغوي.
په کابل ښار کې یو شمیر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. د بده سل کې ده چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهال یې نږدې 10,000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګري ښځې غږ دی. نوموړي ویل له ډېره مجبوریته یې سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورترغاړې دی.
زه مجبوره ام په دوه پیسو چې لمسای می ناروغه دی درمل ورته واخلم. بل خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 150 افغانۍ پیدا کوم. زه دی بی ایمانه لدی دنیا لرشم که ما دی دوه دانی ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستی وی.
د دغه میرمنې په څیر یو شمیر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. دیارلس کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر یې کار کووی څو موده مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د دیارلس کلنې بهارې مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته د هېڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسی ډوډۍ راوړونکی پلار وچې ناروغه دی. اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یوه کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې له 2500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 1212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له کله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
په وروستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کب روزون کې له خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکي کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کپروزنې فارم لرونکي وایي چې کپروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی. خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کپروزنې د ټولنې مسؤل اتولا په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
امارت اسلامي نم غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي. تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو استفاده وکړي. بعد د درې میاشتو نه بغیر ګو بېته خارجي میان راځي بیا فروانه کوي. نو په دغه صورت کې بېته اوس من کولای شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کپروزنې عواید ښه دی.
مثال تیارمایی است، زغارمایی است، راو است. دیگه د گذشته فروشمو فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمونږ کاروبار ښه و خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی. خو بیا هم شکر دی روزګار مې پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه و. اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسه دومره نشته دی او دا زغاره مایی چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغه ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشحاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولې په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میږې او موږان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشي اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کنتیره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا اووه کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سوه.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دا خبر ما یې ده. ظالمانه غلې راوړې دي، میراث خور راوړې دي، پټې راوړې دي، دوه بچه مې مورې پاتې خاون مې مرګې.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی یې کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه دی سار کې به پانډې وډالې، دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅوالې.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د 3 میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور می مر سو، پلار می مر سو، ورور می مر سو، اوس یو ورور ژوند دي، یک بچی می ژوند دي، هر یو خور ژوند دي.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلبن کوما. فیسبوک کم فائدہ درای کله شم فائدہ کو کیرګی شادی کوه رازا نو قدرت نه لرم سره می نسمان دي بیا بیرته راځم. درای ماشه دبرای ورزم خلی کوربن سره دیدن وکما بیرته راځم.
سلطان بیبی وای زوی می نسیر اتلی وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیک راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړی بد اوزي کوي کوی راسه. امی نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورور ورته وای کوی ته راسه، زوی مې ورته وای کوی ته راسه. بیا مو ستوری نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دپاره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستي او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.